اذن کو مشال لډیو ته وګستې زم تاسو قربا سره لمومند وخت شه په خبر کې د سهار لس بجې په دې غړي کې تاسو لپاره په روبې نیمه کې راپور نه لرو او د سر موضوع به هم دغه لاند مارچ وي دغه راځه په وروستې نیمه کې تاسو لپاره ونځه خبرونه لرو خو تر هڅه مخکې تعالی د سات خبرونه وړاندې کوو لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د ماورای عدالت وجن او جبريل درکې پر زد لاریون خون کی بلوچستان وای پولیسو پر تشدد کړی د پاکستان د پوز مشر ویلی ملک با عامه ټاکنې د مارچ لمیاشتې وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای په دغه هیواد کې بشري ناورین د اندېښنې وړ دی اوزه خبرونو تفصیل د ماوراي عدالت وجن او جبريل درکه پر زد لاریون کون کی وای پولیسو پر تشدد کړي او یو شمیر کسان جوړلانی ولیدي د بلوچ یکجهتی مارچ مشر مهرنګ بلوچ د دسمبر په شلمه نو وخت پر خپل ایکسپانډا لیکلي چې د مارچ ګډونوال د اسلام آباد پولیسو تر برید لاندې دي ډېرې ځوانان یې نیول شوي او ډېرې یې د اوخ کې بیون کې غاز او تاوتریخوالي له عمله جوړل شوي بلخ د اسلام آباد پولیسو ویان تقی جواد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمیر لاریون کون کیږي رستل هغونی ویلي چې مزارعچیانو په شپږشتم نمبر چونګي سیمه کې په پولیسو د ډبرو گزارونه وکړل د بلوچستان په تور بد سیمه کې د نومبر په درويشتمه د څلورو کسانو د وجل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکه شو کسانو د بیرته راګرځول لپاره له تور بد څخه په درويشتم نومبر پیل شوی لنګ مارچ په شلم دسمبر اسلام آباد ته ورسید خو پولیسو پرسلب ته د تلو اجازه ورنه کړه او دوه خو ترمنځ خطر رامنځته شو پرونو تر دې مخ کې مهرنګ بلوچ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځنې وخت یې په جالي پولیسو خطو کې وجني
دا خلک په شاتلون کې نه دي دوی د خپل بقا لپاره راوتلي دي مونږ غوښتنه کوو چې د دې خلکو خپلوان خوشی کړي او په جالي مقابلو کې یې مو وجني
بلخوا د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټون لپاره یې لزونه پولیسو پوښتنې پیل کړې دي د پاکستان پوز د زورګونو بلوچستانو لادر کېدل لمن وایي چې یو کمیشن یې د دې مسلې په حلولو بوخت دی د پاکستان په خوانی چیف جسټس عاقب نثار په کور لاسي بمبریت کې دوا پولیسان برسرن جوبل شوې دي د پنجاب پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د لاهور په گارډن ټاون سیمه کې د دسمبر شلمې په مخام د پخواني چیف جسټس عاقب نثار په کور لاسي بمبریت شوې چې پکې عاقب نثار او د کورنۍ او د کورنۍ بچ پاتې شوې دي خبر پاڼه وایي چې برید د کور په ګیراج کې شوی او دغه مهال په خوانی چیف جسټس او د هغه د کورنۍ غړي په کور کې موجود وو د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د پیښې نوټس اخیستی او په دې حق لږې له اړوند چارواکو رپورټ غوښتی د پنجاب پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لومړنیو پلټنو له مخې دا په هیواد کې د ویر او ترهې خپرولو لپاره د هیواد ضد کسانو یوه ناوړه هڅه ده ثاقب نثار چې د 2018 کال د دسمبر په یو دیرشمه یې د پاکستان د چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړی وو په کال 2019 کې د جنوري په 18مه ریټایرډ شو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا هم د په وخت کې ورکړل شوې وه د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي ملک به عامه ټاکنې د مارچ لمیاشتې وړاندې کیږي نوموړي دا خبره په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستانی نژاد امریکایانو سره د یوې دستوري پر مهال کړې په دې دستوره کې موجود د پاکستان د نگران حکومت د سرمایه‌کاری پخوانی وزیر طاهر جاوید خان د امریکا غږ ریډیو ته د دسمبر په شلم ویل چې د پوز مشر ویل چې انتخابات د لاجستکس له عمله څو ورځې مخکې وروسته کېدی شي خو د په خبره اوس په دا انتخابات په شا نزی او په هر صورت کې به په مارچ کې د سینټ له الیکشن وړاندې کیږي د پوز د مشر د بیان په خلې په 14 دسمبر شوی یاد د دستور کې موجود یو کاروباري تن تنویر احمد هم له امریکا غږ سره په خپل خبرو کې وکړ. د پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر 10 د امریکا پر رسمي سفر روان شو. د دسمبر پر 15 د پوز د اما اړیکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي وو چې نوموړي له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره کتلي. په پاکستان کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې لپاره د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو بهیر رسمن پیل شوی او د راتلونکي 2040 کال د فروری په 8 باندې انتخابات کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او جنو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اتونبایووا چې غونډې ته یې د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه څو مسلې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او جنو ناوړه وضعیت په شمسلکو، د بریدونو ډیروالی او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا ویل د 2023 کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی. او اخیری خبر د سپورټس، د یو ایس اوپن جونیئر سکواش په پای لوبه کې د امریکا ریشی سریواستو د پاکستان حذیفه ابراهیم ته ماتې ورکړې او د سرو زرو مډال یې ګټلې. د امریکا په فیلیډلفیا کې د دسمبر په 16 شوې دې سیالۍ کې پاکستانی لوبغاړي لومړی ګیم وګټلو، خو امریکایي لوبغاړي پرله پسې درې ګیمونه وګټل او ګټه یې په خپل نوم کړه. پاکستانی لوبغاړي حذیفه د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د اتر دې مهال مشال خبرونه. مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدل شي. اوریدونکو په خبرونه کې تاسو خبرونه واوریدل او تر هر څه مخکې راځو لومبي موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم واوریدل چې د بلوچ یکجهتی کمیټه مشران وایي د ماوري عدالت وجن او جبريل درکو پر ضد د دوی پر لاریون پرون پولیسو تشدد کړی او یو شمیر کسان جوړلا نیولې دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د دزو په نتیجه کې د څلورو کسانو د وجل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکشو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تربت څخه پیل شوی لانګ مارچ په 16 دسمبر اسلام آباد ته ورسېدو، خو اسلام آباد ته ننوتونه وړاندې ضلعي انتظامی او پولیسو په 26 نمبر چونګۍ سیمه کې د لاجون د ګډونوالو مخه ونیوله. بلخوا د ضلعي انتظامی وینا وه چې د مارچ ګډونوال دی په F9 پارک کې تم شو، له هغه ځایه به له دولتي چارواکو سره د دوی د استازو ملاقات وکړي، خو لا جون کوونکو ویل چې دوی به د پرسلب مخې ته پرلت وهي. هم پر دې خبرې خو په اسلام آباد کې خپل خبریال زلان یوسفزی سره چې همدا وخت موږ سره راغلی دی. زلان، ستړي بشي یو زمنګ اوریدونکو ته لومبه دا معلومات ورکړي چې دا مهال په اسلام آباد کې کومو د لانګ مارچ ګډونوال دی، آیا هغه شته که نشته؟ دلاز ماګ درتا اوسه مشال ډیو ته وګستی منګه کوشش کو چې ل زلان جو سبزی سره اړیکا ټینګ کو. او زلان زماګ درتا اوسه
بالکل بالکل راځي غږ تاسو راځي
که زما پختنه تاسو ورېدلې به نو زما لومبي پختنه تاسو سينم دا و چې اوس څه حال دی د لنګ مارچ په څه حال باندې دی؟ دغه ګډونوال چرته دی؟
ډېر امن نه سوال ممن د لانګ مارچ د ګډونوال خو د پولیس د خبر پاړې تر مخه زیاتره چې دینه را دي وخت کې په تاڼو کې دي پولیس گرفتار کړی دي. 13 شپه پولیس په کشمیر های وی باندې چې وسو ته سرینګر های وی وي په سرینګر های وی باندې چې کوم مارچ والا کسان د بلوچستان نه د را روان وو او غي د موټر وینه پس بیا په سرینګر های وی باندې پولیسو لار بند کړه او غي الته کې هم په هغه سړک د پاسه د روډ د پاسه پرلته وو او الته کې خپل احتجاج پیل کو. نو هغه بیګا د شپې نه وخته الته کې گرفتار کړی دي او د هغه په استقبال کې یا د هغه په ملاتړ کې چې کوم زیاتره بلوچ د کوون کې چې وغه د اسلام آباد پریس کلب مخه تناسو غوښتن چې زمونږ د مارچ خلک پر راځي مونږ دلته کې استقبال کو. هغه هم الته کې پګن شمیر کې وو د سونو پشمیر کې وو هغه بیګا بیا د پریس کلب مخه تا گرفتار کړی دي. خو پولیس په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د اسلام آباد د پریس کلب مخه نه د احتجاج کوونکي چې وو دی کوشش کوي چې د پارلمان د ودانه مخه ته لړشي یعنی ریډ زون ته لړشي او بیا دغه ته کې پولیس وایي چې په موږ باندې کاڼي ورولې چې هغه په جواب کې بیا پولیس په دی باندې کوم نه لاټي چارج کړی دی او دغه کسان یې گرفتار کړی دي. دا قرن پولیسو په سرینگر هاي وے باندې چې کوم د مارچ کسان را روان وو د بلوچستان نه د هغې په باره کې هم ویلي دي چې په هغې کې د نن نه نقاب پوش کسان وو یا لوړ وي ورسره او په دې باندې کاڼي ورولي دي چې په جواب کې په دې لاټي مارچ کړی دی او دغه کسان یې چې کوم نه گرفتار کړی دي. دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دا کوم مارچ را روان و دی اصل هدف هم دا و چې لیدل کې اسلام آباد پریس کلب مخې ته کینی. دا به درته ویم چې زه دا مارچ سره په موټر وای باندې را روان وم چې کله موټر وای انټرچینج راغلو نو انتظامی دغه لاریون والا کوم گاڑی چې هغه ودرول او هغه ته دا و چې تاسو د اسلام آباد پریس کلب په ځای باندې تاسو په اف 9 پارک کې کینئ او الته کې احتجاجو کې موږ برته ټول اسانتیاوي برابر کو. خو هغه ورته ونه منله. بیا ورته وویل چې تاسو په اچ 9 سیکټر کې اسلام آباد پریس کلب مخکې خو چې کوم د مارچ مشره وه مهرنګ بلوچ هغې ورته وویل چې مونږ به ارو مرو د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته کینو په بل ځای کې مونږ احتجاج کولو ته تیار نه یو. د هغې نه وروسته بیا پولیسو د دې لاره بنده کړه او هغې په دغه احتجاج پیل کړ. دا وخت چې تاسو وایم دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په ګڼ شمیر کې د پولیسو نفری چې دا پولیسو ولاړ دي او دغلته چې کوم د مخکې نه یو کیمپ لګېدلی وو د لادرک شوي کسانو د خپلو خپلوانو د پریس کلب مخې ته یو کیمپ لګېدلی وو. هغه کیمپ چې دی نه هغه هم دې وخت خالی دی او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته هیڅ احتجاج کوونکي نشته.
ها او تاسو د احتجاج کوونکو سره کومې خبرې شوې دي؟ آیا شته دی نشته دی او څومره شمیر کې دي؟ آیا ټول نیول شوې دي؟
احتجاج کوونکو سره بیګا زما اخیرنې خبرې د شپې 12 بجې شوې چې هغه د پریس کلب مخې ته زما خبرې وشوې او په سرینگر هاي وے باندې هم زه موجود وم الته مې خبرې وشوې. نو هغه وی چې مونږ بدلته کې ناشو تر سو پورې چې مونږ غوښتنې نه منلې شوې. خو چې کله د دې باندې گرفتاري شوې د هغې نه پس مونږ کوشش وکړو چې رابطې د احتجاج کوونکو سره وکړو خو د هغې ټلیفون شمیرې چې دي هغه نه لګي نو رابطه ورسره نه شوې.
سم ډېره زیاته مننه. او کدا هم راته و چې دوی سره د پی ټی ایم مزنی غړي هم وو، آیا هغوی هم ونیول شوي دي؟
پولیسو لا تر دې دمه داسې هیڅ قسمه تفصیلات نه دي ورکړي چې دې بیګا څوک څوک نیولي دي او څومره کسان یې نیولي دي. د اسلام آباد پریس کلب مخې نه څونه خلک نیولي دي او د سرینگر هاي وے نه څونه نیولي دي. صرف دا اطلاعات یې ورکړي دي چې مونږ په دې باندې کاڼي ورول شوي دي او په ځوابي کاروایي کې دې خلک گرفتار کړي دي او د تاڼو نمونه ورکړي چې پلانکې تاڼې ته چې کوم دغه خلک. خو د چې کله د موټر وای باندې د دې مارچ را روانو نو الکه ما ځنې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي دلی وو چې هغه دوی سره په دغه مارچ کې ورسره شریکو.
سم ډیره زیاته مننه ساسنه. خو وختونه د مشال ډیو خبریالو زلان سبزی تاسو معلومات درکول چې کوم لانګ مارچ را روان شو له تربته هغه پرون اسلام آباد ته ورسېده. خو څنګه تاثیر دوی په خبرو کې ووردل چې دغه لانګ مارچ غړي چي دي یا هغه په جیلونو کې دي یا د هغوی سره اړیکه نه نیول کیږي؟ همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د مایورای عدالت وجن او جبریلا درکه پر ضد له بلوچستانه روان شوی لاریون پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې ډیر اسماعیل خان ته ورسید. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مور او پلار هم ورسره ملګري شول. د غورځنګ یو بل مخکخ علي وزیر هم ورسره د یووالي او ملاتړ لپاره ورغی. احتجاجان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځنې وخت یې په جالي پولیسو خطو کې وجني. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټون لپاره یې له ځنو پولیسو پوښتنې پیل کړي او د ځنو دندې ځنډولې دي. د پاکستان د پوځ د زرګونو بلوچستانو له درکېدل نه مني وایي چې یو کمیشن یې د دې مسلې په حلولو بوخت دی. 12 کاله مخکې جوړ شوی هغه سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه یې د جبریلا درکو څه باندې 6000 قضیې حل کړې دي. د بلوچستانو لاریون په اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ وري.
په پاکستان کې د مورای عدالت وژنو په خلاف او د جبري لادرکو خلکو د مندل لپاره د بلوچستان د لریون د بلوچستان له تربته پر پخو روان شوی. ډیر اسماعیل خان ته پر رسیدو له دوی سره د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او دغه ترڅنګ د دې غورځنګ د بندي مشر منظور پښتین مور او پلار هم ملګری شول. د مظاهره ډیر ګډونوال خزیدي احتجاج کوونکي تور پور کوي چې د پاکستان امنیتی ځواکونه په بلوچستان کې خلک لا درک کوي او ځینې وختونه د ترهګرۍ ضد پولیس په جالي عملیاتو کې د وژلو ادعا کوي.
دا خلک په شاتلون کې نه دي، دوی د خپل بقا لپاره راوتل دي، دوی هیڅ سیاسي اهداف نه لري، دوی د خپل خپلوانو د ورستنېدو لپاره دلته ناست دي. موږ ادارو ته وایو چې دا انساني المیه ده، موږ غوښتنه کوو چې د دې خلکو خپلوان خوش کړي او په جالي مقابلو کې یې مه وژنه.
دا احتجاج د نومبر په درشتمه تر هغه وروسته پیل شو چې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو په تربت کې په عملیاتو کې د څلورو بلوچانو د وژلو خبر ورکړ او ادعا وکړه چې هغه کسان وسلوال وو. خو مظاهره چن وایي چې دغه کسان جبري لدرکه خلکو او پولیسو په جالي کاروایي کې وژلې دي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنې پیل کړي او د تورونو پولیسو دندې معطلې کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د بلوچ مظاهره چن سره د خواخوږۍ لپاره د پارلمان مخکنی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم ورغلی وو. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کړ شو بلوچستان شمیر په زرګونو کې نه دی. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د جبري لدرکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی چې وایي تر اوسه یې لشپږ زرو څخه د زیاتو کسانو کیسونه حل کړي دي. خو لاریونوال وایي چې د جبري لدرکو کسانو مسله باید بیخي ختم شي.
موږ د هر قسم تشدد هم مزمت کوو، هر قسم قبل ته دهشتگردی کاروایی هم مزمت کوو، او دا هم کوم د مسنګ خلق دي چې ماورای عدالت مسنګ کیږي هغه موږ مزمت کوو. موږ حکومت ته مطالبه کوو د خلک د فوراً بازیاب کړی شي او عدالتونو ته پیش شي، عدالت کې پیش شي، عدالت کې پنټرایل وشي، هغه بعد که د غیر سرګرمی هیڅ ملوث وي، د غیر قانوني یا ریاست مخالف، نو هغه ته مطابق سزا ورکړی شي او آئین نه باره یو کار هم نه دی کول پکار.
په د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ په تیرو دوه هفتو کې په بیلابیلو مرکو کې ویلي چې د لادرکو کسانو مسله ډیره لویه نه ده. دا هغه په وینا د دې مسلې د حل لپاره د کابینې یوه کمیټه هم کار کوي. د مورای عدالت وژنو د جبري لادرکو خلکو د مسلې د حل لپاره راوتلي دا مظاهره چن وایي چې په اسلام آباد کې به د وزیر اعظم د دفتر مخې ته پړلت وهي او تر هغه به حل تناس وي تر څو د غوښتنو مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړي.
مشاله د وګستې بشیر وخت استه د راپور وړاندې کړ چې کوم بلوچ لانګ مارچ کوون کړي د غوې د غوښتنو پړه باندې. خو تر دې مخکې تاسو موږ د خبریال زلان یوسفزی نه واورل چې دغه لاریونو چې کوم ګډونوال دي هغه یا پولیسو نیولې په تھانو کې دي او یا هم ټلیفون بند دي او اړیکو سره نه کیږي. اوس راځو بلې موضوع ته. د بې اسناد افغان کډوال پر ضد د حکومتي کاروایي نه پس په پیښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال هم له یو لړ اندېښنو سره مخ دي. د کډوالو د دسمبر په 16 مشالې ته ویلي چې غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او په ورځني ژوند او کاروبار یې ډیر اثر پرېوتی. دوی وایي پولیس یې هر ورځ کاډونه ګوري او له دې کار نور تنګ شوي او داسې احساسوي چې نور اسناد لرونکي هم دلته نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې لا هم اسناد لرونکي کډوال له هیواده نه وباسي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
په پیښور کې د سبزی کاروبار کوونکی افغان کډوال زکی الله مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو داسې فکر کوي چې لږ وخت پس به دوی هم له دې ملکا وستل شي.
داسې وایي چې بس خلک خبريږي چې چاپه ده نو په تبه په خلکو راځي، نه ډېر زیات پریشانې، نو خو بس په همدغه یاره کې ټوله چې دا بس کیږي، سبا بس کیږي، بل ورځ بس کیږي، نه د کار مزه شته، نه د ژوند تیرېدو مزه شته، همدغه یاره ده ټوله. سبا پورې منگ یار کیو ہفتہ بل ہفتہ میش بعد دانے میں کال شروع کی دے پورے منگ پہ یار کیو یار اب دما سختی نور آ گئے لکا دازل چرا گلے دا نے دی روزگارو نے دی جیسے اچانک سوک چت تلیشی چھ یو دم بس روے بستری پہ شاک ودل تو روزگار دے پورو نے نشتے دی یخنی دی رزیتا دا ووری دی چھ وخرا کیو چھ وباسیم چھ خپای عزت او پتریکہ وانی وباسی
پوپی خبر کی زن نور افغان کڈوالو ہم را سراخ پل احساسات او مشکلات شریک کل
زمانوم شفیق دے فروٹو کار کو دے بورڈ بازار کے آو کاٹشتا ڈیرے زیادتی چاپے بنا بچے نہ سوا چا سر اکیڈمی پولیس والے انہیں سے بس وہی ددی ٹیم ختم دے ایکسپیئر دے بیام لخیر سر دا جمع چ خلاص شیزو بل خیر او تن تو اوڑی کے بزو او بس بس ڈیر خلق وے آواز بس او بس دی نہ پری ڈیر زیاد پ مجبور ہے او پدی یخ کے لڑل دا افغانستان کے سے انتظامی ہم نشتا سے خاص ورتا بس پرو گلا خیمی دی پدی واور کے پراتے دی بیچارہ گان بس دا من نہ ال دار سے کاروبار پات کی دم بل خود تعلیم خاص اولاد دے بس دار سے پات کی مشمان بس دل دا پیدا شوی ٹول مجبور ہے رغن کو سب ایک ہو گئے
مالیا دا چرگان کاروبار کو میں خلق پیسے من خلق سر پیسے چیز سے پیوزم سڑے ہو جزان دا 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 سن نقصان ہے فقط از من کارم بدات بکلو کے زمانہ غن رغن لی دا اس ول کے کار نے تیرا چوا اول کو دے دا پرابل ٹیم ور گئی چوا بازم جگہ ٹیم ور گئی دیر تا وان دا لکن رو بوتا وان
اجرمان استاد من جے نس کروم نشتا یخنی دیر دا سول تول نشتا من کو دا دے پاد شو
دو پی خبر پولیس په بیا بیا ویلی چې دوی یوازې بیا سنا د افغان کډوال نسی او ریپورت کوي او چې چا سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډونه وي هغه د ستینو باسي د اکتوبر په دریم نیټه د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی و چې اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي او د مهلت ختمېدو سره د نومبر لومړۍ نیټې نه په پاکستان کې میشت بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل شوې په تورخم او چمن کې د پاکستان سرحدي چارواکو د وینا سره سم تر اوسه څه باندې 15 لکه بی اسناد افغان کډوال په دې لارو افغانستان ته ستنه شوي او ځنې رجستر یا اسناد لرونکي هم پکې روان دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خوشا څوار لس لکه رجستر افغان کډوال موجود دي او بیا په لکونه شمېره کې ورسره سرا بی اسناد افغان کډوال هم شته د پاکستان ځنی سرکاري ادارې بیا ادعا کوي چې په دې ملک کې سبان دي ولس لاکه بی اسناد افغان کډوال موجود دي او هلته د دوی امنیت او اقتصاد ته ګواخ جوړ کړای فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ته وګورئ ستا سوال دل چې په خبر کې افغان کډوال له څو ستونزو سره مخ دي څنګه یخنی لري اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پختو حکومت تعلیمي ادارو ته د یخنی جوټیان ورکول اعلامیه جاری کړی چې مخې به د رواني میاشتې له درویشتمې څخه په ګرمو سیمو کې د ډسمبر تر اخري نیټې پورې او په یخو علاقو کې تر فروری اخري نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي بل خو د سوات سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه امر زیاتره شخصي تعلیمي ادارې عمل لکوی په یخ موسم کې زکون کې سکولن ته پتلو مجبور وي چې لډیرو مسلو سره مخ کیږي بل خو د شخصي تعلیمي ادارو مشرانو وایي چې د زکون کو وخت بچ کول لپاره د چوټیانو موده کموي تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه تر مخه د سیمه کې تر 1500 نه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او زیاتره پکې د ښنې چټیانې هر اداره د خپل تعلیمي سلیبس مطابق کوي خو په دغه باندې د سیمه خلک ټکونه کوي د سوات سلامپور اوسیدونکو نصیب زاده چې سلور بچیانې په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي وایي چې د سیمه کې موسم ډیر یخ وي او ورې هم کیږي چې حکومت زکونکو ته چټیانې ورکوي نو شخصي تعلیمي ادارې د په هم عمل وکړي
اکثر ولا 15 ورځې ورکی یا 10 ورځې ورکی او په یا ورې زم په درپونو کې اکثر واوري هم وریږي په واوري کې ماشومان د سکول د زیری د لپاره خلک لیږي چې یاره زمما ماشوم نبل ماشوم کار مخ کې ونه کی یا دا غنه کار ونه شي دا غي پوجا باندې خپل والدین چې مونږ بیا په غي باندې مجبور یو چې یاره ماشوم خامخا ولېګو او دا غي سره زمونږ ماشومان د نقصان چې اکثر سینې خرابيږي پرایویټ سکولونو ولته د خاص کو چې یاره څنګه سرکاري سکولونو ول چټیاني ورکي دغه شانتي تاسو هم دی وړو ل چټیاني ورکوي دا غي خو کتاس چټي کوي او کنه کوي تاسو خو پی سخلې ځکه چې اکثر چې چټیاني هم وي نو تر هغه پور جوټیان نه ورګي او په ګډم غټه مسلې چې تر کمی پورې دا غو پیسونه نه راغون شي نو خیر دې کې یخني ختم شي خو دې په اخیره کې بیا ولس ورځ دولس چوټور کې خو چا پیسونه خپل راغون
د منګوري یو شخصي سکول زده کوونکی وای چې کله د سرکاري سکولونو زده کوونکی چوټیانی کوي نو دوی هم چوټي ته ځل کیږي
سده سو اتم کلاس کې کلیار خوري صاحب رکشه کې راځو او یو خو میو سکول ته راشو بیا یخ ډیر زیات په علاقه په رکشه کې راځو او یخ
احمد زه سیدنه سکس انګر ډیر زیات خپه د رشکه کې راځو موږ له بیا یخ کې غوګونه
د منګورې یو شخصي تعلیمي ادارې انتظامي او مشر اشفاق خانوی چې دوی منی چې چوټیانې د ماشومانو زده کوونکو حق دی خو بعض وړې شخصي تعلیمي ادارې مجبوره وي چې دغه چوټیانې کمی کړي
موسم د یخنۍ دی ډېر ستغ موسم روان دی خشک موسم روان دی نو په دې حق له خو چې چوټیانې ورکی ښه خبره ده ماشومان بشي لګ ریلیکس شي په کورونو کې خو بل خو د پرایویټ ادارو مسائل دي مسائل داسې دي چې د فیسونو باندې دا سکولونه چلیږي پرایویټ ادارې نو د پرایویټ ادارو کم ماشومان چې پکې سبق وایي زه د هغو پیرنټس ته دا وایم چې ادارو ته خپل فیسونه په ټیم جمع کوي ځکه چې د دې فیسونو نه د وړو چې کم استادان دي کم امپلایز دي نوکران دي په سکول کې دا هغه تنخواګانی ورکړی کیږي
د سواد شخصي تعلیمي ادارو پی اس ام ای په خوانی جنرال سیکرټر دیسار خان چې دا وخت د یو شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل هم دی جدا دریز لري
زمونږه الډي کم تعلیمي کال چې دی هغه ډېر زیات کم دی صد مختلفو حادثو په وجب ملک کې داسې حالات جوړ شي چې ادارې بند شي س مقامی مسائل جوړ شي دا غي په وجه ادارې بند شي س الډي زمونږه د چوټیانو د حد دم رضایت ته چې زمونږه ماشومان ته پراپر ټایم ملاون شي او نصابي کتابونه وقتاً فوقتاً کوم ګور پاغي کې ترمیم کیږي هغه زیاتیږي زما خپل ذاتی رائے ده دا چې چوټیانې په کار دی خو د یو هدف پوری په کار دی ځکه چې دا ټایم موږ په خار کې دن نه ناسو د خار او زمونږ د کلام سیمه چې ده دا غي موسمونه یو شانتي نشي کېدای نو که په دغه ډول باندې حکومت پالیسیانې جوړی کی او د علاقې په مناسبت سره د چوټیانو یو حد کې دینو د وضعیت مناسبي
د حکومت وینا ده چې د خیبر پښتونخوا ګرمو سیمو لکه پیښور مردان نوخار کوهاټ کې د یخنۍ چوټیانې صرف یو ونی ده بیا یخې سیمې لکه ملکن ډیویژن چې پکې سوات چترال شنګلا بونیر تر شامل ده دې ترڅنګ هزاره ډیویژن چې پکې ایپټ آباد کوهستان تورغر منسیره راځي دغه چوټیانې دوه میاشتې وي او کومې شخصي تعلیمي ادارې چې په دې عمل نه کوي ولس په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارو سر ادارې پی ایس ایم ای ته شکایت کولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته وګورئ چې له سوات زو پکتیا ته د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هنري نندارتون جوړ شوی وو چې ځایي هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو هنرمندان ویل که چیرې په مالی برخه کې د دوی ملاتړ وشي نو دوی به خپل هنري فعالیتونه پراخه کړي بل ورته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه آثار اخلي چې ولستا خ او جوړونکي پیغامونه ولري تفصیل په دې راپور کې
په پکتیا کې د خپل هنرونو د نندارتون ګډونوال هنرمندان چې د خپل خطاطۍ رسامۍ نقاشۍ میناتورۍ او نور هنرونو آثار او تابلوګان ننداري ته وړاندې کړي وایي کچېری اړوندې ادارې او ځینې نړیوال مرستندوی بنسټونه مالی ملاتړ وکړي او د آثار د پلور اسانتیاوې ډېرې شي نو دوی به د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي یو تن پکتیاوال هنرمند قندهار مشال مشال روډي ته وویل
اوس وخت کې واکن د هنرمندانو لپاره د تابلوګان کوم چې لري دغه لپاره بازار بخي کمرنګ دی باید بازار ورته پیدا شي دوی دغه کوم تابلوګان چې دا باید مرکز ته انتقال کی خطاطی او رسامی نقاشي بخش کې موږ ډیر تکړه تکړه استادان لرو خطاطان لرو رسامان لرو باید د دوغه لاسنیوي وي
په ورستیو کلونو کې لیوي خو د چاپ پر مختللو ماشينونو او بل لوري ته هنرونو ته د اړوندو ادارو د پاملرنې لګوالی د دې لامل شوی چې هنرمندان د خپل هنرونو پر ځای نورو کارونو او کسبونو ته مخه کی یو بل تن هنرمند نجیب الله ساروان وایي
د څلور کال کې چې په دې هنر برخه کې کار کوم اوس دا یو یو نیم کال کې چې د اقتصادي مشکلاتو له وجه په دې برخه تر سره سي نسم کولای دا خپلم کورنۍ مشکلات یو ول فرض کار کوم کچیرته په دې برخه کې مخته زمينه برابر سي ان شاء الله په دې برخه کې نورم کار کوم
بل لوري ته چارواکي وای د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه برابر کړی آثار او جوړی شوی تابلوګانی اخلي چې ولسونو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګټور پیغامونه ولري. د اطلاعات او کلتور رئیس ثواب جان اسلامي رویل
د چې به کومې تابلوګانې په نن کې جوړوي د اطلاعات او کلتور وزارت له اړخه به ان شاء الله د دوی سره طرزالعمل او کړنلارم په راتلونکي کې شریکیږي او په نن کې چې کومه منظورګري کوي د ښه ښه نقشې جوړوي او ښه پیغامونه لګیدوي هغه د دوی نه په ښه قیمت اخیستل کیږي.
یاد دیوي هنرونه د ولسونو په ملي او د وګړو په خصوصي ژوند کې پراخ اغېز لرونکي بلل کیږي. ملي او ولسي اتړونه، رسامي، نقاشي، چاپ، انځورګري، شعر، ناول، لنډه کیسې، سندرې، د موسیقۍ تړون، د موسیقۍ د آلاتو غږول، ډرامه، سینما او نور د هنرونو ارزښتمنې بېلګې ګڼل کیږي چې د هنرونو ډېره برخه په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري.
مشال دوته وګسته یو دونکو ورکشاپ په پیښور کې لسنیوی بجې تاسو راپور ورېدو. اوس رزور دی غړې مهمو خبرونو ته. د ماوراي عدالت وجنو جبريل درکې پر ضد لاجن کون کې وای پولیسو پر تشدد کړو. یو شمیر کسان یې ورلا نیولې دي. د بلوچ یو جهتی مارچ مشر ماهرنګ بلوچ د دسمبر په شلمه نه وخته پر خپل ایکسپان لیکلي چې د مارچ ګډونوال د اسلام آباد پولیسو تر برید لاندې دي. ډېرې ځوانان یې نیول شوي او ډېرې د اوښکې بیونکي ګاز او تاوتریخوالي له امله جوبل شوي دي. اردوونکو د بلوچستان په دوربت سیمه کې د نومبر په درویشتمه د څلور کسانو د وژل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکشو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تربت څخه په درویشتم نومبر پیل شوی لانګ مارچ په شلم دسمبر اسلام آباد ته ورسید، خو پولیسو پرې سلب ته تلو اجازه ورنه کړه او دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوه. او بل خبردار چې پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي ملک کې به عامې ټاکنې د مارچ له میاشتې وړاندې کیږي. نوموړي دا خبره په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستاني اجادا امریکایانو سره د وی دستوري پر مهال کړې. په دې دستوري کې موجود د پاکستان د نگران حکومت د سرمایه کاری پخوانی وزیر طاهر جاوید خان د امریکا غږ ریډیو ته د دسمبر په شلم ویل چې د پوز مشر ویل چې انتخابات د لاجستکس له عمله څو ورځې مخکې وروسته کېدای شي، خو د په خبره وسپه د انتخابات په شا نزی. اوس هم رزو د مشال ترانه دی بحث تا دغه بحث دا ور داوود خټک چمتو کړی راځي چې پګړت وکړو.
د مشال ترانه لاندې
اوریدونکو ستړي مشه
د نن ورځې د مشال ترن لاندې 19 بحث کې داوود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتیدونکو بریدونه او د ځایي خلکو اندېښنې دي. په نننی بحث کې له پیښورا دوه خبريالان لحاظ علي صاحب او ارشد یوسفزی صاحب را سره برخه اخلي. تاسو دواړو ته خیر اغلاست وایم.
ډیر زیاته مهرباني داوود خټک صاحب.
لحاظ علی او ارشد یوسفزی له اوګدی مدیره هيسي د امنیتی وزي او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کوي. لحاظ علی صاحب، اول ډیر اسماعیل خان او بیا ټانګ په یو اونۍ کې دوه بریدونه او هغه هم د پوز او په پولیسو، خلک د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنې لري. دې دواړو بریدونو ته په کتو تاسو امنیتی حالات څنګه ګورئ؟
ډیره زیاته مهرباني داوود خټک صاحب. یو خدا دی چې تاسو وختي او خبره وکړه. یو خودکش حمله کې رټول نه زیات کم کسان چې مړ شوي وو هغه د خیبر پختونخوا د پیښور په پولیس لاین کې په شوي خودکش حمله کې وو، په کوم کې چې و 87 کسان چې کم ده هغه په حق رسیدلی وو. نو دا د دې کال د شروع یعنی تاسو پته و د جنوري په دریمه هفته کې دا واقعا مخې ته راغلی و. په بل هغه نه پس کومنګ وګورو پر له پسې دا رنګ کارویانې کیږي او تاسو چې څنګه د درابن او د ټانک ورک لاله د ټوټک چې تاسو پته دا چې مخکې به عمومي توګه عوامي ځایونه پر خکه کېدل. دا عوامي ځایونه د خکه کېدو مقصد دا بازارونه باندې خکه کېدل، په مارکیټونو باندې خکه کېدل. په دې وخت کې د دغه ځایونو په ځای باندې سکیورټي فورسز چې کوم دی په خکه کېږي. تقریبا د 13 دوه والو تر دریو کالو پورې دا وسلوالو ډول خپل استراتیجی بدل کړی دا بجای د دې چې دوی عوامي ځینې په دغه کې په کم د وجه نه چې د عوام په زړه کې د دوی خلاف نفرت نور هم سیوا کیږي، نو هغه د دې کاروایي لپاره متبادل طریقه دا وکړه چې هغه سکیورټي فورسز په دوه درې طریقو سره په هغه حمله کوي. په پولیس سټیشنو حمله کوي، په پولیس لائنو حمله کوي، او دغه هدفي وژنې کوي. دا د وخت کې د دوی ستراتیژي دا په غیر باندې روان دي، او څومره کسان دي په غیر باندې بیل بحث کې دي شي. خو چې تاسو کوم دا دوه حادثو ته په نښه وکړه، د دوه حادثو کې به زه صرف دا ویم دې کې یو حادثه چې کوم دا په ترابن کې شوې ده، چې په کوم کې په یو خودکش حمله کې 23 چې کوم دی فوجیان وجلی شوي دي، هم په دغه ورځ باندې په کلاچې کې دوه نور فوجیان وجلی شوي دي، او تاسو ته پته ده هم په دغه ورځ باندې په کوربه کې یو بل حمله شوی و، په هغه کې یو فوجي چې کوم دی وجلی شو. همدارنګه شپږیش کسان چې کوم دی صرف د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کې ویشتلی شوي. جنوبي ضلع والی دا ټول نه غټ سوال پورته کیږي چې جنوبي ضلع والی منګو ګورو د پاکستان کې چې کوم د وسلوالو ډلو اولنې تحریک طالبان پاکستان تنظیمي نه هم تاسو پته ده د جنوبي وزیرستان نه جوړ شو، او د جنوبي او شمالي وزیرستان دغه مختلف وسلوالو ډلې د باجوړ، مومند، خیبر، ورپسې چې کوم د کورمې د اورګزو د ټولې وسلوالو ډلې یو ځای کړي او د ځان سره دلته مرکز جوړ کړ. دې وخت کې تاسو پته ده چې په سوات کې په دیر کې د ملټري اپریشنز په نتیجه کې دغه وسلوالو ډلو ته هغه رنګ زینه نه ملاویږي څرنګه زینه چې دوی ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د انساني وسیلو په شکل کې یا د زینو په شکل کې ملاویږي. چې دی وجنه هغوی که موږ وګورو نو پټانګ، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اپر او لور او ورسره ساحه پورې په
لحاظ صاحب دی تر ازم که بالکل لنډ رہتا وای بیا به ارشد صاحب تر ازم یو پختنی تا خو کدا رہتا وای چې تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې وسلوال د یعنی ولسی وګړو په ځای باندې اوس پوز او پولیس په نخه کوي، آیا د پولیس په مورال ستاسو په خیال کې په دې باندې کوم بد اثر پریوزي؟
ګورئ، پولیس مورال باندې کا اثر پریوزي ځکه یو خدا ده چې دا عام سړی په شان دغه خو ډیوټي نه ده، هغه به ډیوټي کوي کله هغه موخه وي کړه بد وي ځکه چې هغه د دې کار تنخواه اخلي. خو په دې ټول عمل کې هغه همیشه دا یو ګیله کوي چې موږ سره هغه وسله نشته، موږ سره هغه د جاسوسۍ آلات نشته، موږ سره هغه انفراریډ کیمرې نشته، یا موږ سره هغه نایټ ویژن ګوګلز نشته کوم چې په دې وخت کې د وسلوالو ډلو سره دي. د دې وجنه که موږ ګورو په محدوده پیمانه باندې تقریبا د پیزونه تر وو ارب روپو پورې پاکستانی روپو کې دغه وسله یا دغه سیزونه مختلف ضلعو کې اغېستې شوې دي، خو ټول پولیس والو سره دغه سامانونه نشته.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیسو ته د ټریننګ او د نوي وسلې چې کوم وسله د وسلوالو سره دغه ضرورت دی. ارشد یوسفزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ که وسلوال بریدونه همداسې روان وي نو د حکومت او پوز نوی تګلار بسوي، خاص کر په دې حالاتو کې چې څنګه چې لحاظ اشاره وکړه دې خبرې ته چې د پولیسو سره نوی وسله هم نشته او دې ته ټریننګ ضرورت هم دی، نو تګلار بسوي د حکومت او د پوز؟
مننه داود صاحب، لحاظ صاحب خبر بالکل تایید کوم چې زمونږ د پولیس او د فورس سره هغه وسله نشته، هغه اکوپمنت نشته چې کوم ګیجټس مونږ یادو کوم شیان چې دې وخت کې ترهګرو ته موجود دی میسر دی، او هغه هم دوی ته کوم د افغانستان د حالات په تدون بعد د امریکې یا د ناټو د فورسز نه پاتې شو. یو خو دغه خبره ده چې ټریننګ نشته دی، هغه هم ته کې وسله یا اکوپمنت نشته دی. خو که موږ وګورو د پولیس او د فورسز مورال اوس هم ډېر اوچت دی، دغه ویلی شم ځکه چې باوجود دغه کمزورو هم دوی لګیا دي مقابله کوي. خو اکثر خلک دا ګیله کوي په دې پولیس کې هم په فورسز کې هم، او نور چې کوم خلک پوهیږي په دې واقعاتو په دې حالاتو باندې، هغوی دغه فکر کوي چې اپروچ زموږ د مشرانو د ملک سیاسي وي که نور وي، کوم عسکري مشران وي، دا هغوی تر دې دمه پورې هغه څه نه دی څنګه چې پکار دی. یعنی کې جینوین سنسیر افورټس نشته دی. اول خو تر دې دمه پورې دا احساس نه و چې دغه مسله د لاس نه وځي لګیا ده، د حالات داسې خرابیږي. اوس که احساس شوی هم دی، بیا هم هغه شانت کې طریقه باندې دا نه ټاکل کېږي که موږ په زور باندې په طاقت باندې مسله حل کړو، نو دغه سوچ زه نه ګڼم چې صحیح دی.
تاسو لکه چې تاسو دې خبرې ته اشاره کوئ چې یعنی په زید دي چې په زور باندې دا مسله حل شي، خبرو اترو ته تل پکار دي؟
بالکل، ځکه چې زور هلته کېږي تاسو کوم خپل دشمن معلوم وي، چا سره تاسو مقابله کوئ، هغه چې یو مقام باندې وي، یو ټکانه تاسو بل شي حمله وکړي بدله به واخلي، دلته کې مقابل چې څوک دی هغه نه دی معلوم چې په کوم ځای کې پټیږي، دا هغه سترونګ هولډ کوم ځای کې دی، په کوم کلی کې دی، په کوم علاقه کې دی، ځای په ځای خواره دی. بل لحاظ سے یو اساس ته اشاره وکړه چې کوم موډ استه دا حملو دا طریقه دا هغه تاسو کو ګوره، نو ډیر کم داسې واقعات شوي، دوه درې خو غټ غټ واقعې وشو چې یو منظم کاروایی وشي، په یو ځای باندې حمله وشي، هلته کې ډیر عسکري پرسن لاړ شو کاروائی کی، خو اکثریت حملو یا خو ٹارگیٹ کلنگ وی، پٹ پنا حملو شی یا غمو چ ورتا وی ہٹ اینڈ رن، نو پولیس والا ولاڑ وی ال تک حملو شی او موٹر سائیکل باندې یا ہر سنگ طریقے وی اگر کسان سو چ حملہ کی اگر فورن رک شی،
یعنی حملو شی او سڑے دا اغز نہ غائب شی، لک سنگ چ کم گوریلا گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس دی. تاسو تاسو دوڑو لحاظ سے او ارشد سے تاسو دوڑو ډیری مهمې نکتی را اوچتی کی، خو زه غواړم تاسو دواړو میلمنو پام تر ټولو مهم اړخته وګرځوم، او هغه حالاتو ته پکتو د ځایی خلک او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی ضلعو د خلکو اندېښنې او غوښتنې دي. نو د سیمې خلک څه غواړي؟ یعنی راځي چې په ګډه واورو د سیمې د خلکو سره زموږ خبریالانو څه خبرې کړي دي او د دې امنیتي حالاتو په اړه هغه دا راپور تاسو ته در وړاندې کړي.
حکومت نم دا غوښتنه ده چې امن راشي او داسې پیښې نه راځي. په دې سره حکومت هم ډېر سره په تکلیف وي، خلک ډېر سوچ پې بازار بند وي، علاقه موږ ډېر په تکلیف. حکومت هم دا غوښتنه ده چې امن راشي.
هغه درابن کې مثال دغه حالات سر شروع ده، نن دومره درې مورځ ده ټول د ښاروال سره پریشان دي، او دا سکول کې دا دھماکه وشوله، فوجان هم ډېر شهیدان شو کې، زخمیان هم ډېر شو، او کاروباري لیول باندې ټول هر شی بند دی، خلک نه دي راغلي، او سره نږدې دوکانونه کورونه دا ټول سره خراب شوي دي. دغه دماکې سره فلحال سره په رابل کې ډېر اله سره ټیک نه دي،
دا خلک ډېر تنگ دي، او د دې د سمخ نیونه وشي، کوټې ړنګې شوې، خلکو نقصان نه وصول، دوکانونه ړنګ شول، دغه خلکو د مخ نیونه وشي، او خلق امن غواړي، سعید پمن دلته ژوند تیری. درابن ډیر غریب ملک ده، ډیر هغه ملک ده، دا بد نه خوښی که خلق ده، امن خوښی، امن پسند خلق دي.
حضرت صاحب، تاسو واوریدل چې خلق د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دې وړاندې په 2014 کې د وسلوالو ضد اپریشن شویو، او له قبایلی سیمو لکونه خلک بې کوره شوي. تاسو څه فکر کوئ چې امنیتي حالات همداسې وي لکه څنګه چې اوس دا وضع روانه ده، نو آیا دا امکان شته چې دلته به یو بل پوځي اپریشن کیږي؟
داود خټک صاحب، لومبیا به تاسو هم کیو اپریشن چې څنګه تاسو په تیرو وختونو کې شوی دی، لکه زمونږ په سیمو کې لومبیا اپریشن تاسو پته ده، په باجوړ کې اپریشن شیردل په نوم شروع، د کوم په نتیجه کې چې د باجوړ او د مومندو خلک د دغه علاقو نه واپس راوستل شي. په تاسو ته پته وه په خیبر کې اپریشن نو شو، په سوات کې اپریشن راه نجات او بیا ور پسې راه راست چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې بیا رد الفساد، دا رنګ په مختلفو نمونو اپریشن نشي. خو هغه وخت تاسو ته پته ده زمونږ ډیموګرافیک پوزیشن بدل، زمونږ د جغرافیایي پوزیشن چې کومه داسې نه و، هغه وخت د قبایلی علاقو انتظامی پوزیشن دا ممکن نه و. دی وخت کې قبایلی علاقې هغه د خیبر پختونخوا برخې دي، د دې وجنه هلته اوس پولیس دي، هلته عدالت دی، هغه علاقې دارنګ د ماضي په شان شړول چې کوم دی هغه ممکنه نه ده. خټک صاحب ضرورت اوس صرف
یعنی تاسو اشاره وکړه چې د کوم وخت نه چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا باندې ورګړې شوې دي.
بالکل، دا غیره پس دا ځکه ممکن نه ده چې هغه اوس یو انتظامی د بندوبستي د پیښور په شان ضلع کې هلته هم هغه انتظامی بشک حالت عمله کم از زیاده پدی بحث بیل کی شکو داشته ری. دو خطک سکتا اوستا پتوا دا ٹی ٹی پی شورو چه کم وادا دا شمالی جنوبی وزیرستان نوش وللا، او دی ابتدا کی چه کم ٹارگیٹنگو حقا خلکو همدردی آسل ولو بید اغیر پارا غوی دا حقا وقت عدالتی نظام یا پر سمله چیلنج کو بیتا اوستا پتوا دا سیز سواد ترالله، او په سواد کې خاص کر د مومندو، باجوړ او د سواد طالبانو دلته د عام خلکو په لوی پیمانه باندې وژل وکړل. یعنی دوی د دیزی ملکانان ورل، دوی د دیزی عام خلک چې څوک د دوی مخالف وو هغه په نه حقلل، یا هغه خلک چې د پولیس سره ست تعلق وو هغه په نه حقلل. د دې وجنه د عام خلکو په زړونو کې د دینه نفرت پیدا شو، او چکل ما د محسوس طالبانو سره خبرې کړې نه وی چې د سواد طالبان من بوار بوار کړو چې تاسو د لاسا زموږ خلاف چې کوم عوامي نفرت ته غساسو د وجه نه دی مونږ کو چې کوم د خصوصي ټارګټینګ کو مونږ به فوج یا هغه کس وشته کوم چې بیخي زموږ په مخه تراته خو تاسو خو عام زینه لکه دې تاسو په تر په پیښور کې په خیبر بازار کې دماکه شوې ده په دې پیښور کې په پیپل منډۍ کې دماکه شوې ده دې پیښور کې د کوټ مخامخ دماکه شوې ده پدې په خبر کې تو ګوره د سکولونو بار دماکي شوی
او پدې کې زیاتره ځای خلک یعنی عام خلک
او ذات د دې وجنه د دغه وسلوالو ډلو خلاف نفرت ډیر زیات شو ګوره تاسو ته پته و چې کلم طالبان راغلیو هغوی د خلکو ماس سپورټ چې کوم د ګراوند حاصل کړو پدې وجه سره کړو چې موږ پدې نظام کې اسلامي نظام راوړو من با تاسو ته انصاف تاسو په درشل درکو من با هغه کی سونه چې په کلونو نه حل کیږي هغه بدل من په ګډو کې
له ډیرو بخې
له یو زه خبره ختمه کوم به تاسو کوي د دې نه پس چې کوم دی کله دارنګ کاروایان شروع شي نو د خلکو په زړونو کې یاره طرح کار شو خلکو د طالبانو سره ما سپورټ چې کوم هغه ختم شي
له هسه کلن رته وای چې ما چې څنګه پښتنه وکړي آیا په دې حالاتو کې یعنی داسې حالات چې اوس روان دي دې ته په کتو سره آیا تاسو ګورئ بالکل کلن رته وای چې اوس یو بل پوزي اپریشن ته لار هواریږي
بالکل اپریشن نه کیږي کوم اپریشن چې کیږي هغه به انټیلیجنټ بیسډ اپریشن کیږي یعنی په مختلفو کلو په هرادو پورې کیږي شي ټول ضلع ټول تحصیل کې بعد ماضی کې څنګه نیولای کېدلو په بیراشا کې به ټوټل اپریشن په باجوړ کې به تاسو پته په سلالو په دې علاقو کې به پورا اپریشن هغه اپریشن دی وخت کې
یعنی تاسو مطلب دی چې دا د یعنی د استخباراتو په بنیاد باندې بدلته یو اپریشن کې د انټیلیجنس په بنیاد باندې خو یو لوی اپریشن لکه څنګه چې په 2014 کې ضربې اس په یا شیردل چې تاسو ذکر وکړو یا د سوات ولا راه راست تاسو ذکر داسې ونی ارشد صاحب د خلکو لخپلو کور تاسو څه فکر کوئ چې آیا لوی اپریشن بددی په زید باندې اوشي کونه او بیا په داسې حالاتو کې چې د خپل خلکو لخپلو کورونو او کلو د بیکوره کېدو یا بې ځای کېدو دا سلسله ل 2008 نه روانه ده لحاظ سے ورته ذکر اشاره وکړه لکه تیرا شوا باڑا شوا سوات شو کورم شوا بجوړ شو اورگزی ورزستانونه د دې بیکوره کېدو له وجې د خلکو په ولسی ژوند او اقتصاد باندې کتا سو وګورنو ډیر بد اخیز شوی خو کستا سو په نظر یعنی کتا سو دا فکر کوي چې اپریشن بکیږي اوس که یو وار بیا د وسلوالو زد اپریشن کیږي او دا خلک بیکوره کیږي ځکه ډیر خلک اندیښنې لري نو د دې نتایج به سوي
دا اوس اول خبره خدا دې زه هم دا سوچ لرم چې اوس ماس یا گرانډ اپریشن نشي کېدلې هغه ډېر وجوهات دي څنګه لحاظ سے اشاره وکړه خدا غي نه علاوه یو بل مسله هم دا چې پاکستان یا زموږ افواج هغه فاینانشل یعنی د پیسو طاقت اوس لري چې اپریشن به وکړي شي کنه په ټول علاقې کې ځکه چې مخکې خو د ترهګرۍ پر ضد باندې امداد را تر نور ملکونو نه اوس هغه بند شوی دی مخکې په افغانستان کې هم جنگ روانو 2021 نه اوله پورې نو هغه حالات اوس بدل شوی دی اوس په څوک هم دغه کومک نه کوي موږ سره زه فکر کوم چې په دغه وجه باندې هم اپریشن نه دی ممکنه دویمه خبر دا ده چې په اپریشن کې چې کوم خلک اغیزمن شوی دي هغه اوس هم بلا خلک د تیار له سوره 15 کال راهسه بے کور دي دغه خلک اگر چې دوی ته یو فائدہ خو دغه وشول چې دوی د هغه کول نه د هغه علاقو نه چې کوم ځای کې دوی ته د دنیاوی سہولیات ډیر فقدان او ډیر کمی او هغه نه ډیر وتل ډیر ماشومان دا سوچو تعلیمونه میلاو شو د ځنې خلکو کاروبارونه د مخ کې نه بهتر شو حکومت ورته ګورو په غټه کې شباندې اوس هم بلا خلک لا تر دې د مخ خپل هغه حیثیت هغه حالت ته واپس نه دی راغلی کم چې دغه اپریشنونه یا د جنگونو نه اول وو
یعنی خپل علاقو ته واپس نه دی تللی
علاقو ته تلونه علاوه هم چې کوم خلک واپس شوي دي هغوی هم اوسه پورې فاینانشلي اقتصادي طور باندې په خپلو خپونه دي ولاړ د هغوی کاروبارونه چې کوم ځپلې شو د چا چې کوم باغونه یا فصلونه یا نور کوم کارونه هغه لا اوسه پورې چا هم بحاله نه دی هغوی ته ملو شوي دغه یو نقصان بیا هم مخې ته راتلی شي کله هم چې خلک بې کوره کېږي نو دا خبره ورسره تړلې شوې
او دی باندې دغه خلک چې دي وخت په وخت باندې په پیښور کې یا خپل وزیرستان طرف ته دي وخت په وخت باندې مظاهرې هم کړي یو پښتنه زه تاسو دواړو نه غواړم چې یو پښتنه زه بل حکم هم څنګه چې لحاظ سی بو یا څنګه چې تاسو وي تاسو دواړو په دې یو خبره باندې متفق یې چې یعنی یو بل پوزي اپریشن په لوی سطح باندې لکه څنګه چې دینه مخکې اپریشن نشوي اغه امکان تاسو ډیر کم په نظر باندې راځي خو دلته یو خبره اغه دادا چې کپوزي اپریشن نکېږي او یوازې د وسلوالو په ضد استخباراتو په بنیاد باندې دا عملیات کیږي. نو آیا دا ممکنه ده چې د وسلوالو دا یعنی حملی چې دی دا خود مخکې نه ډېرې زیاتې شوې دي، ډېرې زیاتې منظم دي، او په خاص توګه دي اوس پولیس او فوز یوازې یوازې په نخښه کوي، آیا د استخباراتي اپریشن په وجه یا د استخباراتي عملیاتو په وجه باندې په وسلوالو باندې کابو منتل دا یو آسان کار دی کې دی شي ممکن دی نه دی ممکن؟ لحاظ صاحب کا اول تاسو وایي او بیا به ارشد صاحب ته ورشو.
زما په خیال باندې بالکل ممکن دی، خو دې ته به یکسوئی پکار وي. یو خدای چې دی وخت پاکستان په مختلف محاذونو پلو کړی دي، زمنګ فوج دی وخت د ملک د اقتصادیاتو لپاره هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت د حکومت په جوړولو کې هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت کې د نان کسٹم پیډ گارډو په ختمولو کې هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت کې د بے کم غیر قانوني افغانان دی داوی د لیګرو عمل کې هم لګیا دی، او زمنګ فوج دی وخت کې د دی اپریشن کې هم لګیا دی. نو دا یو نه دی، دوی بلا محاذونه دي. تاسو خپل پته د دنیا مختلف محاذونو باندې که تاسو وګورئ، دا محاذونه بعد دوی سایډ تکول پکار. یو خدای دی چې دی وخت په ملک کې پولیټیکل ګورنمنت شته دی، نه نگران حکومت دی، فوج چې کوم یو قسم دی حکومت هغه سهارا مغز دی، عام انتخابات زر تر زر دی وشي، فوج دی واپس د خپل ډیوټي چې کوم دی دغه دی وکي، حکومت دی وی ته مکمل بیکینګ ورکی.
لہذا ستاسو مطلب دا دی، ستاسو مطلب دا دی چې پالیسی چې دا هغه په یو نقطه باندې نه دی ولاړه،
یو نقطه ځکه نه دی ولاړه چې غوی تاسو ما ویل چې زمونږ د ملک نور ادارې د بده مرغه کمزوري دي یا کمزوري ساتلی شوې دي، په دې یو بل بحث کې دی. شي خو دی وکه ما تاسو ویل چې د پینځه شپک مهازه دی وکه د فوج سره لګیا دي او هغه کولا وکړي، د دې باندې هغه ته به یک سوی پکاوي. تاسو وګور پاته را دغه چرته چې تاسو ناشته په دې یورپ کې آیرش ریپبلیکن آرمی وا دا غوی سره خبرې اترې هم کېدلې، د هغوی خلاف اپریشن هم کېده، دغه کار هم وشو. بیا تاسو ته پته ده په سریلانکا کې د تامل سره چې خبرې اترې هم کېدلې، د هغوی خلاف اپریشن هم کېده. خو دې وخت کې د بده مرغه زمون فوج په مختلفو ځایونو کې تقسیم دی، زمون سیاسي تاسو خپل پته ده په هغه باندې تاسو رپورټونه وغیرہ راځي. زما په خیال باندې انټیلیجن پیس خو سترونګ ډیټا پکار ده دغه تنظیمونو لپاره، زمنګ دا کم ازغن تار چې په بارډر لګیدل دي هغه تا پکار دي، د افغانستان سره دو ټوک لهجاب نه وول پکار دي، او داسې لهجا چې پاغي کې نفرت نه وي، پاغي کې جوائنت سټریټجی وي چې تاسو
یعنی خبرې اترې، تاسو مطلب دی چې د خبرو اترو د لارې د غي سره دا مسله
په خبرو او داسې خبرې اترې نو چې څنګه په ماضي کې شې دي چې پاغي کې وسلواله ډلې د کمزور کېدو په ځای باندې مضبوطی شې دي، ځکه به ویل چې دی وخت کې داسې عمل پکار دی چې مین سټریمینګ پکار دی د کوم خلکو چې هغه نه کیږي، بهشکه په دې باندې به ټکونه هم کیږي. او د هغه وخت حکومت لري، تاسو پته ده فوج زه بیا ګڼم، فوج چې کوم دی هغه اپریشنل ډیوټي کولی شي، خو تاسو پته ده چې کوم سټریټیجیک ډیوټي کوي هغه به زمونږ منتخب حکومت کوي، پالیسي به حکومت جوړي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې یو سیاسي تګلاره پکار ده. ارشد صاحب تاسو څه فکر کوي چې اپریشن حل نه دی، نو ستاسو په نظر کې حل څه دی؟
دې لحاظ صاحب اپریشن حل ته لږ حد پورې کېدی شي، خو آی کې یو مسله دا ده چې تبلیغات څنګه منکړی شي، هغه منفی تبلیغات کم چې د فوج خلاف یا د پاکستان د عسکر خلاف استعمالیږي، او کوم دشمن دی یا ٹی ٹی پی یا نور خلک هغه په خپل فائدہ کې په خپل مفاد کې په خپل امیج بلډینګ کې استعمالوي، هغه به څنګه منکېږي؟ اول خدا دا وختي په یو سوال کې دغه پوینټ پاتې شو چې تعلیم ډیر زیات ځپل کېږي په داسې حالاتو کې، او هم داغه د وجه اوس کوم وګورو په وزیرستانونو کې یا په ټول قبایلی سیمو کې چې کوم قبایلی زموږ ځلې دي په دې کې تعلیم ډیر کم دی، نو هلته کې منفی تبلیغات ډیر زر اثر کوي، خاص کر په نوي کول کې په ځلمو کې تر کوم پورې چې دغه حل نه پیدا شوی، تر کوم پورې چې دغه نوي کاونټر شوی، نو زه فکر کوم چې صرف اپریشن حل نشي کېدلی. او څنګه لحاظ صاحب یو ډیر اهم بلکې دوا زړو زموږ په خوا کې او کاستا د سریلانکا یا د آیرش ریپبلیک آرمی چې کوم خبرو کړه، کله هم چې داسې حالات راغلي په نړۍ کې هلته کې د خبرو نه بغیر دغه حل نه دی شوی، او دغه ډیر لنډ او نږدې مثال زموږ ګاونډي هیواد افغانستان دی. هلته وګوره اوس د امنیت داسې حال دی، لحاظ صاحب هم خبر دی، تاسو هم خبر یې چې هلته کې فائنانشیل یا اقتصادي مسلې ډېر زیاتې دي، د تعلیم هم مسله ډېره غټه ده. خو تاسو چې چا سره هم خبرو کې د کابل نه بهر لاړ شئ، کم کړي تا کم ولایت ته، خلق په دې خوشاله دي چې امنیت دی. نو چې کله په یو ملک کې امنیت راشي هلته کې بیا هر څه ممکنه ده، هر یو ښه کار کېدی شي او هغه ته لاره دی شي. زما په خیال مذاکرات کول، خبرې ترې کول د دغه واحد حل دی.
خو ارشد سوال ما ورسته د پریخ، خو تاسو د مذاکرات خبره وکنه، زه هم هغه د مذاکرات خبره کوم. ګوري لگا مودا مخکې، یعنی 2013 یا 19 یا شلم وو، تاسو ته به یاد وي زمانه خو پدې کې د وسلوالو سره مذاکرات هم شوي، په پټه او په ښکاره ور سره جرګې مرکې هم شوي دي، خو بیا دا غي دا حل نه. اوس هم خلک هم په هغه مذاکرات باندې خلک ټکونه کوي، دی وایي چې هم د هغه مذاکرات په نتیجه کې کم چې د عمران خان په حکومت کې شوي لدین وړاندې دغه وسلوال واپس راغلو د افغانستان نه، او دلته کې ځایونه ونی، او دا نن چې کومه بد انتظامی او بد امنی روانه ده په پاکستان کې، دا هم د هغه نتیجه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
کله چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغله، اسلامي امارت جوړ شو، هغه وخت نه د اگست 15 اگست نه تر د دغه کال د اخره پورې، خاص کر د اکتوبر پورې دغه پولې آزاد وي. ازغن تار کې موجود هم وو، دومره کې سرویلنس نو چې خلک د خلکو تګ را تګ منع شوی وي. په هغه وخت کې دغه وسلوالو ډیره فائده واغستله او په ډیر زیات تعداد کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړېدل. هغه نه بعد چې کله مذاکرات شروع شو په اکتوبر 2020 کې د عمران خان په حکومت کې، نو دوا یا سلور مثبت خبرې پای کې اگری شوې، په باندې دواړو طرفونو نه رضامندی شوه. خو یو طرف نم ګیله راغله، بل طرف نم ګیله راغله، دواړه سایډونو دا خبره کړې چې زمونږ خبره نه منل کېږي یا واک اختیار د چا سره شته، نو هغوی کول نه غواړي. یعنی تاسو که فکر وکړئ نو ډېر حده پورې په دې کې دا خبرې مخکې تللې وې. خو بیا کومونګه د افغانستان د اسلامي امارت دریس ته وګورو، نو هغه هم دا خبره کوي چې د پاکستان طرف نه خبره پاتې شوله، یا هغه چې کوم وعده کړو چې کوم خبره باندې رضامندي شو هغه پوره نه کړی شوله. دغه افغانونه بیا کومونګه واخلو، نو دلته کې په پاکستان کې تر هغه نور هم طاقتمن شو چې کوم راغلی او کوم تلار او کړی شو هغه بیا واپس.
ارشد صاحب ډیر وبخه، مونږ سره سلور منټه وخت پاتې دی. نور زه تاسو دوړ ته یو منټ ته اخیری سوال د پاره در کوم. تاسو دوړ د افغانستان ذکر وکړو، له حساب کما ته په یو منټ کې تاسو وایي پاکستان نن سبا د افغان طالبانو طرف ته ګوت نیسی چې د بدمنی چې کوم دنه دا دی د وجې دا، آیا دغه لار کې سکی دی شي؟ له حساب تاسو راته وایي بیا ارشد صاحب تر ازم
ګور. یو خدای دا پاکستان ته دا پالیسی بدلول پکار دی. پاکستان ته افغانستان خپل یو گاونډي ملک په حیثیت پکار دی، د سټریټیجیک ډیپ په حیثیت ته نه دی قتل پکار. دویم خبره دا ده چې البته افغانستان کې دی وخت کې کوم حکومت جوړ دی، لومبه خو غي د ډیپلوماټیک دا کوم نورمز چې کوم دی یا کوم ایتکس دا غي نه خبر نه دی. نو البته دا وی سره پتیرو دو کول کې یم څومره حدا پورې خبرې کړې دي. لکه په بارډر باندې صرف ویلکم ٹو پاکستان په بورډ باندې هغوی ډزې کوي، بارډر باندې یا زمون د اړخه صرف په دې اړخ باندې ډزې کیږي چې تاسو به کمره نه جوړوي. زما په خیال باندې د دې وړو وړو سیزون نه راوتل پکار دي، او په یو سفارتي توګه باندې د افغانستان سره په لویه تګه باندې دا لار خبر پکار دي. بل افغانستان یو ملک ګڼل پکار دي، افغانستان یو سټریټیجیک ډیپ نه دي ګڼل پکار. سدی نه پاکستانی پالیسو ته راوتل پکار. بل داود خټک صاحب مین نقطه چې زه بیا ویم، د افغانستان مسله پاکستان ته پکار ده چې هغه د سیاسي حکومت ډرایوینګ سیټ ته کینی، نه چالت لري فوجي مشر سیټ باندې کینی او هغه د فاصله.
صحیح، ډیر مننه ارشد صاحب. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په دغه حالاتو باندې په افغانستان دننه هم ژور نظر لري. پاکستان ګوتی نیسی افغان طالبانو ته، افغان طالبان څه کولی شي د دې ستونزې په حل کولو کې؟
افغان طالبان ډېر څه کوي شي داود صاحب. خو څنګه چې لحاظ صاحب ذکر وکړو، او تاسو هم وایي مونږ هغوی ته ګوتې نیسو، مونږ خپله مسله وایي چې هغوی راله حل کړي. دا هغوی ډېرې مجبورې دي، او که په ښکاره نه وایي نو په دغه سیکرټ یا خفیه میټینګونو کې دې خبره بارها اظهار کړې دي چې دا خبره د خبرو د لارې حل کېدی شي، د زور د لارې نه. زمونږ دا تمه ده، د پاکستان دا تمه ده چې نه په زور یې حل کوي، کار څه کوي خو دغه مسله حل کړي. زما په خیال خبرې اترې لار ده، ډیپلوماټیک لار خپلول پکار دي. یو په دې کې ډېره مهمه خبره بار بار ما خطر راځي، هغه دا ده چې کله هم داسې خبرې اترې کیږي نو
ټول نیگوشیټرز کوم هغه دا وړ چې دا خبره په پرده کې وشي په کمپلیټ کانفیډنشیالټی کې وشي خو دا بده مرغه چې پاکستان طرف نکله هم دا چې مذاکرات کیږي نو هغه نه اصل خلک دوستو خبرې کې میډیا ته اول خبر شي او بیا پکې ډیر هغه خلک خبرې ترې کوي خپل رائے ورکوي چې چا دې سر سکار نوي نو دا د خبره حل کولو په ځای باندې مثلا نور هم سیوا کوي کانفیډنشیالټی پکار دا کانفیډنس بلډینګ پکار دی او بل دا چې په
اعتماد پکارے اور مشال ریڈیو د نن ورځی بحث همدی زی سر ترسی ارشد علی سے ارشد یوسف زی سے او لحاظ علی سے دی دواړه پنن ورځی د مشال ریڈیو پا دے بحث کی میلمانو ساسو دا دوارو میلمانو لحاظ علی صاحب ستاسو او ارشد یوسف زی صاحب ستاسو مشال ریڈیو تا دا وقت ورکولو ډیر ډیر مننه بحث کی مو واوری دل چه وسلوال سنگ خپل فعالیتونا پر مخوڑی حکومت سکوی او خلق سواری دا مشال ریڈیو نور پروگرامونا تاسو گوره دا مشال ریڈیو فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام او یوټیوب ته ورشه التا تاسو دا بحث کتل شه د مشال ریډیو یوټیوب خاص کر اغه لایک کړي ز داود خټک تاسو نه تر بلی اونې پوری اجازه غواړم وختونه مو په خیر